الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم، صدق الله العلي العظيم. قدر مند ورنو مسلمانانو، دا خبر د هر انسان او د هر مسلمان په زړه کې روشانه ده چې د چا سره د الله تعالی محبت وي هغه کس به ګټمند وي، په دې کې هیڅوک شک نه کوي. خو مصیبت دا دی چې مسلمانان ښه ډېر دشمنان لري، شیطانان یې هم دشمنان دي، په انسانانو کې هم د شیطانانو له ډلې د شیطان لپاره کار کوونکي شته، هغه هم دشمنان دي. دغه دشمنان بیا کوشش کوي چې انسانان داسې جوړ کړي چې الله ځینې ناراضه کړي. جالبه خلاده ده چې کله کله مسلمانان داسې جوړ کړي په فکر کې هم دا ورکړي چې الله تعالی ستا سره محبت لري، حال دا چې دی گناهګار وي، بدعمل وي، د الله دشمنی اختیار کړي، مګر ګمان یې دای چې زه الله عز وجل دوست یم. نو ځکه هر بدعمل سړی چې راټینګ کړي، هر گناهګار سړی چې راټینګ کړي، که دې په حکمت خبرې نه ورسره وکړلې او دی دې د رښتیا وژغاوي، دی دا خبره کوي وایي تر ما نه کلک مسلمان ستا، هلکه کلک مسلمان به څه ته وایي؟ وایي زه چې په دې ټوله ښار کې وګورم تر ځان ولاکه کلک مسلمان وینم. نو کلک مسلمان خو هغه ته ویل کېږي چې اعمال یې د مسلمان وي، نو ستا اعمال خو د مسلمان نه دي، نو ته بیا څنګه کلک مسلمان یې؟ تشه دعوه خو د منلو نه ده. نو دی چې دا خبره کوي هلکه باور هم دغسې داسې نه چې نو درواغ وایي، عقیده یې هم دا وي چې یاره دستا ایمان مضبوط دی، دا زړه هم دا ورته وایي چې یاره دا دین چې زما څومره خوښ دی د هیچا نه دی خوښ. د بل اړخه څخه بیا الله عز وجل انسان ته عقل ورکړی دی، فکر یې ورکړی دا عقل او فکر یې د دې دپاره ورکړی دی چې ته هغه لارې چارې په کار واچوه چې ته کلک مسلمان سې، هغه لارې چارې په کار واچوه چې د الله عز وجل ستا سره محبت سي، او دا عقل او فکر یې د دې دپاره ورکړی دی که یو وخت ستا شخص چې ته و الله به زما سره محبت لري که به یې نه لري. نو یو ترازو ځان ته کښېږده، هغه ترازو ته ځان واچوه، په هغه ترازو ځان وتله چې آیا الله زما سره محبت لري که یې نه لري. علامې د دې محبت دا ځان ته معلومې که کجا هغه ترازو ته ځان واچوي الله تعالی ستا سره محبت درلودی، نو دا خپله لاره ښه راټینګه که، او د شیطان د خطرو سره ښه بیدار او ویښ اوسه. او که په هغه ترازو کې سپک وختلې، یا هغه علامې چې د هغه علامو په وجه باندې د الله رضا ستا څخه لرې کېدل، نو بیا الله ته متوجه سه. هغه صفات چې د الله رضا پکښې راځي هغه په ځان کې راوله. علما او څو علامې ښوولې دي او څو شیان یې ښوولې دي. وایي هر مؤمن مسلمان چې د الله تعالی ورسره محبت دي دغه علامې پکښې، که دغه علامې پکښې وې، نو ته پوه سه چې د الله تعالی عز وجل د دغه بنده سره محبت دي. که دا علامې نه وې پکښې، هسي عام محبت خو الله د ټول مخلوق سره لري، هغه خصوصي محبت چې دی د عذابونو خلاصوي، جنت یې ورکوي، هغه منی ورسره. نو ته دغه علامې یو په یوه واوره، بیا یې پر ځان عرض کړه. که چیرې دا علامې په تا کې وې، نو ته پوسه چې الله تعالی زما سره محبت لري پر داغه علامو پر داغه صفاتو شټینګ سه او کنه وې درکشه نو بیا الله ته متوجه سه داغه صفات دا په ځان کې راول. اولین علامه چې علما او شودلې ده وای الله تبارک وتعالى چې د چا سره محبت کوي د هغه کس په وجود کې رفق او لی نرمی او نرمش د خلکو سره دای په مزاج او طبیعت کې ورواچي. د خلکو سره نرم رویه کوي که خلک سختی وسره کوي دی نرمی وسره کوي. دا د نرم مزاج دا د مؤمن مسلمان صفت دی. د مؤمن مسلمان شان داسې دی چې د خپلو مسلمانانو ورونو سره ډېره نرمي کوي. که څوک بد ورسره کوي دی عفو ورته کوي. که څوک خواست ځینې کوي دی ورکړه ورکوي. که څوک دته شی نه ورکوي دی نه ځینې ګرځي. که څوک بد پسې وایي دی ښه پسې وایي. او که څوک د عفو غوښتنه ځینې وکړي دی ورته عفو کوي. ځکه الله تبارک وتعالی د صحابه په صفاتو کې دا خبره یاده کړې ده: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كم كسان چد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ورسر دي صحابة أغداس دي سخت زري پر كافران دي بخبل منزوك كدير نرمكي. تاسو او گوري دا نرمي والا و سختي والا خلق سر جلاك دير كسان دا سسته چکله دی او چا سره یو خبره بند راغلی نو شلو دیش نه پاره ورته وایي دا ستا ور مسلمان دی خیر دی بخشه ورته وکړه دی وایا کس سره یې نه کوم. یو سړی معامله کوي یو مسکین محتاج سړی یا یو عام مسلمان راسې ورته ودرېږه چې ته زما سره په دې معامله کې لږ نرمي وکړه وایا کس سره یې نه کوم. دا سخت موقف اختیارول کلک دریز اختیارول او په خپل کور کې سخت رویه کول خپل د میرمنې سره سخت رویه کول د خپلو بچانو سره سخت رویه کول او د خپلو لاس لاندې خلکو سره سخت رویه کول د همسایګانو سره سخت رویه کول په معاملاتو کې سختي کول او همدا ډول چې کله دې د چا سره یو کمه خوابدي راسي په هغه کې سختي کول تا د دې علامه ده چې الله ستا سره محبت نه لري. ستا په زړه کې سختي ده او که دې په زړه کې نرمي وه پر هر چا دې زړه سوځل کېدی پر هر غریب باندې دې زړه سوځل کېدی. د خپلې کورنۍ سره دې نرمه رویه کول تر لاس لاندې خلکو سره دې نرمه رویه کول د ماشومانو بچانو اولادو همسایګانو سره دې نرمه رویه کول دا رفق و لینت چې ستا په زړه کې دا دا لین او رف دا کستا په وجود کې وو دا اوله علامه ده دی چې الله تعالی ستا سره محبت لري. ځکه ته به عفو کوونکی انسان یې ته به سخي یې ته به نرم دله یې ته به پر غریبانو باندې مهرباني کوې او د خلکو بدي به ورمعافه یې. دا د رفق او لین معنا خو دا ده د نرمۍ معنا خو دا ده. دا یې اوله علامه. دوهمه علامه دا ده چ الله تبارک وتعالى دا کسته په خلکو کې مقبولیت وره. الله عز وجل په قران عظیم شان کې فرمای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقینا کم کسان چې ایمان والا وي صالح عمل والا وي الله عز وجل به د محبت ته خلکو په زړه کې واچي. تاسو وګورئ هر چیرې په خپلو محلو او منطقو کې یو سړی چې نیک عمل وي د جماعت پابند وي د خلکو سره نیکی کوي د کور ته پاتې وسیله وي پلانکې داسې ښه سړی دی پلانکې تا ته څه درکړي دي هېڅ نه دي راکړي پرته خپلې لارې سړی دی هغه د خپل مسجد ته ځي او راځي خپل جماعت کې نیک سړی دی. او یو بل سړی وي بد عمل به وي بېدینه به وي تارق الجماعت به وي هېڅ چاته به د یوې روپۍ تاوان نه یې رسولی مګر خلک به ځینې بد وړي دا ورک دا ملامات خدای تو رکی المنز لانه کی داد عام خلق و خبری خدا غیر ساده و عامیانه که دازه چه در توایم داره سوایی تو ری المنز لانه کی جماعت ها نراز داد خدای سر دام عمله دنو زمور سر بچه معمله نا آقه دا دی بیدی نسری سخه دا خلق و بد کیش او نیک عمله سره چی تا ته ګور د خلکو ښځې نه راځي، دا د الله عزه وجل قانون دی. نو ته پوهسه که چیرې خلکو ته ښه یادولې او په عابدینو زاهدینو کې حسابلې، نو ته پوهسه چې د الله تعالی زما سره محبت. او دریم شی، دریمه علامه دا ده چې الله تبارک و تعالی د کم انسان سره محبت لري هغه په ابتلاعاتو ازمایښتونو کې واقع ګرځي، اتمن مشکلات ورته پیدا کوي د مختلفو لارو څخه. کله به داسې سي چې فقر و غربت به ورته راسي، مالونه به ټوله تاوان کړي، کله به یې پر بدن باندې ناجوړې مسلطه سي، او کله به یې پر اولاد ناجوړې مسلطه سي، کله به یې اولادونه وفات ورته راسي، او کله به یې د یو دښمن سره مقابله سي، هغه به یې ځوروي او په عذابوي به. ابتلاعات و ازمایشتونه الله عز وجل پر خپلو نیکو بندگانو باندې راولي. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. الله عز وجل فرمای وای اے مسلمانانو، مش خاما خاپ تاسو باندې امتحان کو، ویره در باندې راولو، یو دشمن به در باندې مسلط سی، نه اکه به دې یو چا سره موضوع رامنځته سی، وهم و ویر و مخالفت دشمنی، تا به د الله د لوري څخه یو امتحان وي. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالونه به در باندې راکم کی، یعنی مسکلت به در باندې راول، او همدا ډول باغونه به لرې، باغونه به د هیڅ اصل ونه کی، یو افت پور باندې راسي، او په کور کې به یو څوک وفات سي، یو یا دوه یا درې. دا مشکلات او دغسې تکالیف الله فرمایي وای موږ پر تاسې خامخا راولو، د دې دپاره چې تاسې وازمیو چې کم یو صبر کوي او کم یو صبر نه کوي. وبشر الصابرین، او کم کسان چې په تاسو کې صبر وکړي هغو ته زیری ورکړه. صبر کوونکي کم کسان دي؟ صبر کوونکي هغه کسان دي چې کله مصیبت ور ورسیږي نو اچونو چراو خفګانو، یو هغه خفګان غیر اختیاري دی چې د انسان پر زړه راځي، هغه نه غیر اختیاري دی، یو چا اوښکې پر یو غم توی سي، هغه نه چې قصدن خبرې کوي چې ولې ماته دا پېښه شول، او په سوره ژغونه باسي، شکایتونه کوي. نو داسې کس چې شکایت یې ونه کوي او هیڅ بې صبري یې ونه کړل، فقط چې کله مصیبت ورته پېښ شو دا یې وویل انا لله و انا الیه راجعون، دا کلمه یې وویل. دا صبر کوونکي کسان دي، الله عز وجل د داسې کسانو لپاره اعلان کوي: اولئک علیهم صلوات من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. پر دې کسانو باندې د الله د لوري رحمتونه دي، او دا کسان پر هدایت باندې دي، هدایت موندونکي کسان دي. نو مؤمنه مسلمانه ته وګوره په خپل ځان کې که نرمي در پکښې وه، او خلکو په عابدینو انسانانو کې شمېرلې ټولو یا ځینو، او ابتلاعات تر باندې راتلل، ته پوسه چې د الله تعالی زما سره محبت دی. او څلرمه علامه دا ده چې که ستا د نیکانو خلکو سره ناست و ولاړه وه، د ښو خلکو سره دې صحبت و، ته په دې پوسه چې الله تعالی ستا سره محبت لري. د نیکانو خلکو سره ناسته انسان نیک ګرځي، د بدانو خلکو سره ناسته انسان بد ګرځي. ډېر ځوانان داسې ښه عقیدې والای، ښه فکر والای، د فاسقانو فاجرانو سره ناست و ولاړه لري. یو څوک چې ورته وایي چې د دې خلکو سره مه کښېنه، ته وایي زما خو د دوی سره انډوالي ده، زه دوی ته لا دعوت کوم، ما خو بیخي ولاکه د لارې واړی. او ډېر کسان داسې چې د داسې خلکو سره کښېني چې د هغو عقیده خراب وي، وایي زه دوی ته لا دعوت کوم، په عقیدو کې خبرې نه سره کوو، نو راځي سره انډوالان یو. داسې ځوانان ما لیدلي دي. ته سړی څه کوې چې دا خلکو سره کښېنې؟ د دې خلکو خو عقیدې خرابې دي. و یا یا جمهوری صاحب دا کسان زما عقیده نه سره خرابه والی زموږ د دې تر مابین ځانډیوالي ده په مذهب او په عقیده کار نه سره لو. خو خبره دا ده چې د چا عقیده خرابه وي د یو چا به عقیده جوړي ظاهري اعمال یې خراب وي، د لمانځه پابندي نه کوي، د شرعي لباس پابندي نه کوي، او پر خوله باندې کنټرول نه لري. هر څه چې یې وویل که دا ظاهري خراب دي او که باطني خراب دي، دا دواړه انسان ته نقصان رسي. هغه یو سالک وایي صحبت صالح را تصالح کند، صحبت طالح را تطالح کند. که د یو نیک انسان سره کښېنستلې تا به هم نیک، که د بد انسان سره کښېنستلې تا به بد کی. ته چې هر څومره باهیمته یې، هر څومره کمالداره یې، خدا د الله تعالی قانون دی چې هر ځای نیک او بد یي چې دا نجس شی ورواچې هغه پاک شان ټول خرابوي. تو خو به یو سړی پاک انسان به یې د یو څو نفرو بدو خلکو سره به کښېنې، یا چې څو نیکان یو بد پکښې ایله دا نیکان ټول خلک خرابوي. که چیرې یو کریټ سیب سړی راواخلي پاک صاف سوتره، یوه دانه هم خراب نه وي، په دې مابینځ کې یو خراب سیب ورکښېږدي، بېرته سر ورپسې بند کړي، شل ورځې بعد یې راواخلي، دا ټول کریټ به خراب وي. او که په یو څا کې 15,000 لیټره اوبه وي، یو برمه کې 15,000 لیټره اوبه دي، ته فقط 2 لیټره مرداري اوبه ور واچوه، دا ټولې مرداري. که چیرې په دې کوټه کې هر څومره پاکوالی وي، هر څومره پاک او سوتره کوټه وي، او هر څومره عطرونه یو څوک وشیندي، خو که دونه نیکي نجاست چې غلیزه کښېږدي، د دې بوی بوی خوشبویي به نه وي. دا د الله تعالی قانون دی. نو لهذا یو څوک چې د بدانو خلکو سره کښېني حتما عبد ګرځي، که هغه بدان ظاهرا بدان وي او که هغه بدان باطنا بدان وي. او دا قانون دی چې څوک د بدو خلکو سره کښېني، د هغو دغه بد کرار کرار د ته عادي کېږي، بیا دی بد نه پوړي. ډېر کسان داسې شته چې په دې خپل منځ کې دا فاسقې خبرې سپکې خبرې دا عادت ګرځېدي. یو ورځ چې د نیکانو هوشیارانو دانشمندانو په مجلس کې دی یوه سپکه خبره وکړي، هغه یې ملامت کړي، دی په دا خپل زړه کې وایي دا خو ما ساده خبره وکړه، دا څه بلاوي دي، زما ښه خبره دونه کیسه پکښې ایستله چې ولې دې بده خبره وکړه. دا دی رښتیا وایي، ولې دی خو د بدانو خلکو سره کښېنستلی دی، د دې بدو خبرو سره دی عادي شوی دی، دا بد خبره هېڅ بد نه ورته معلومېږي. او دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی. ډېر پخوا 40 کاله پخوا تقریبا په پاکستان کې د هجرت په شپو کې موږ وو، نو په دا بازار کې یوه کوڅه وه، د دې میزان چوکه سره لږ آخواته سبزي ګلۍ یې ورته ویل، د دې سره یوه کوڅه وه، د دې حیوانانو پوستونه پکښې خرڅېدله، د دې حیوانانو کلمې او دا به پکښې خرڅېدله، دا بیا سره جمع کول یې وچول یې نور هر چمچې پکاوئ. د دې کوڅې داسې بد بوی راوتی چې کله به یو څوک پر دا عمومي سړک تلی، هغه کوڅه بیا داسې کوچنۍ کوڅه وه، پر دې سړک باندې به هر څه خلک تېرېدل، پزې بهیې پټې وې، د ډېره بویه څخه به پر دې عمومي سړک سړی نه سوای تېرېدلی. مګر هلته به دننه خلک اخته وه، دغه مرداري د دې حیوانانو به یې سره اړوله را اړوله، او هېڅ پروا یې نه پکول، هېڅ بوی یې نه ورباندې تلی. نو زه چې کله کله دا خبره را په یاد کړمه، باره مې دا خبره ذهن ته راشي چې رښتیا هم دا کسان په اولو ورځو کې به په تکلیف وه چې یو سړی پر 40 متره نږدې د بوی د لاسه نسي تېرېدلی، او دی خپل هلته پکښې ولاړ دی، سهار ماښام پکښې اخته دی، هېڅ پروا نه پکوي، خو دی ورسره عادت سي. یو انسان چې د بدو خلکو سره کښېني، دا د بدو خلکو سپکې سپورې خبرې یا هغه باطلې عقیدې دی ورته عادي ښکاره شوي، دا څه پروا کوي، هېڅ پروا نه کوي، دا خو بس ملایانو دومره غټه کیسه ځینې جوړه کړې ده، څه دي چې وایي، دا د حق دی چې وایي، ورته عادي سي. هغه بد شی چې څوک یې تصور نه سي کولی، دی وایي دا پروا نه کوي. نو لهذا د الله عز و جل چې د چا سره محبت سي، دریمه څلورمه علامه ادا ده چې د نیکانو خلکو صحبت ور نصیب کړي. که چیرې تا ته ښه خوند درکوي چې د نیکانو خلکو سره کښېنې، د بزرګانو خلکو سره کښېنې، د علماو سره کښېنې، او د داسې خلکو سره کښېنې چې هغه فاسقان و فاجران نه دي، ښه خلک یې، عام خلک یې، ته پوه سه چې الله تعالی زما سره محبت لري. او کدی چیرې ناست ولاړه د فاسقانو فاجرانو خوښه وه، د داسې خلکو سره کښېنستلې چې د هغو اعمال بد وه، یا د داسې خلکو سره کښېنستلې چې د هغو عقیدې بدې وې، نو ته پوسه چې الله تعالی زما سره محبت نه لري، په خپل ځان کې اصلاح راوله. دا څلورمه علامه ده. او بله علامه دا ده، پنځمه علامه دا ده چې د کوم کس سره د الله تعالی عز وجل محبت وي، نو هغه کس ته الله عز وجل په زړه کې د عبادت محبت ورواچوي، او د الله د نافرمانۍ یا د معصیت د دې بدي په زړه کې ورواچوي. کله چې د لمانځه وخت راشي، د ده ډېره تلوسه یي چې زه باید لمونځ وکړم. دا لمونځ کول، جماعت ته تلل، د الله د مخلوق سره ښه کول، د ګناهونو سره ځان ساتل، دا یې خوښ وي. او د چا سره چې د الله تعالی محبت نه وي، نو هغه کس بیا څه کوي؟ هغه بیا چې ګناه ځینې وي، ساعتي ورته معلومېږي، وایي زه بیا به توبه وباسم. شیطان خدا وعدې ورکوي، لمونځ ځینې کضا چې هېڅ پروا نه وي، زه بیا راوګرځوم. که بل کوم فرض عمل ځینې پاتې شي، وایي زه بیا راوګرځوم. دا چې دیني کارونه پر ادا کول یا نه ادا کول، دا عادي ورته معلوم شي. د الله نافرماني کول یا نه کول، دا عادي ورته معلوم شي. داسې فکر که د چا سره ورسره و، دا سړی دې پوه شي چې الله زما سره محبت نه لري. او که چیرې ګناه کول، دا ډېر ګران کار ورته معلومېدی. او لمونځ پاتېدل، دا ډېر ګران کار ورته معلومېدی. او لمونځ کول او نور نیک اعمال کول، دا یې خوښ وه. دا شان که د ده په زړه کې ورته پوه شه چې الله تعالی زما سره محبت کوي. دا پنځمه علامه ده. شپږمه علامه دا ده چې الله تبارک و تعالی د صبر توفیق انسان ته ورکي. که مسلمان ته چې د صبر توفیق ورکي، صبر دوه ډوله ده. یو صبر پر تکالیفو باندې د دنیا دی، لکه مخکې چې یادونه مو وکړه، غم پیښیږي، د مال تاوان راځي، د سر تاوان راځي، دشمنی راځي، ناروغي راځي. د دې ټولو تکالیفو په وړاندې باندې غر غوندې درېدل، همت کول، دا صبر پر تکالیفو د دنیا دی. او صبر پر عباداتو باندې دا دی چې دا عبادت سړی کوي، دلته نو شیطان ډېرې حملې کوي. د لمانځه وخت چې او دکان دې ولاړ دی، ګراکان راځي، اوس دکان ته څنګه بنده یې؟ یا سهار مسجد ته ځې، خوب دې نه دی پرځه، نن بل لمونځ دلې وکړې، مسجد ته مه ځه، تکلیف دې اوس د دې څخه ته روان یې، خوب دې نه دی پره، پر سر به دې درد یې، شین یخ دی چې ته اوس ولاړېږه، په دې یخ باندې اودس تازه کوې، بیا مسجد ته ځې په دې یخ کې، په دې باران کې. روژه ده، دا نو اوس دا شپاړس اوولس ساعته روژه نیول، سخته ګرمي. دغه تکالیف چې انسان ته راځي په دې عباداتو کې، دا که په لمانځه کې کوم تکلیف پیښیږي، که په روژه کې پیښیږي، که په زکات ورکولو کې پیښیږي، که په صدقه ورکولو کې پیښیږي، دی په پوره همت باندې غر غوندي دا تکالیف برداشتي، خوند ورباندې اخلي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي، اوږد روایت دی، وایي دوه شیان زما ډېر خوښیږي، او پر دوو شیانو باندې زه په ژوندانه کې، په درو شیانو کې، پر درو شیانو باندې زه په ژوندانه کې ډېر خوند اخلم. یو دا چې روژه وي، سخته ګرمي، په دې سخته ګرمي کې سخته تنده پیښه سي، پر دغه سخته تنده باندې زه ډېر خوند اخلم. چې روژه مې نیولې، ګرمي هم زیاته، تنده هم زیاته وي، دا تنده ما په تکلیف کې، دغه تکلیف د دې تندې چې ما ته پیښ سي، پر دې باندې زه خوند اخلم. ګوره، دا صبر پر عباداتو، پر تکالیفو باندې د عباداتو، یعنی داسې نه چې تکالیف خوادي الحمدلله ټوله ګالي، ټول خلک راځي مسجد ته، روژې ټوله نیسي، زکاتونه ټول ورکوي اکثره الا ماشاءالله، مګر نه چې دغه عبادت دی کوي، دا په دومرې مینو محبت وکړي چې پر هغه تکلیف یې خوند واخلي. او ای دوهم شی چې زما ډېر خوښیږي، خوند ورباندې اخلم، هغه دا چې زه کله یو چا ته مال ورکوم، دغه د ورکړې په وخت کې چې دی مال زما سه اخلي، ما ته یې لاس نیولي، او زه شی ورکوم، پر دې شی باندې زه ډېر خوند اخلم. مال د دې سره انسان ډېر محبت لري. ډېر تکلیفونه خلک ګالي، خو پیسې د ځانه نه لري کوي. ولې تاسو وګورئ، دا ټوله خلک چې سهار د لمانځه وروسته راکښېني، تر دا ماښامه پورې چشکي، دا سړک ته چې ورسي، دا سړکان په خلکو ډک کې روان وي، موټران روان وي، دا میلو ته ځي، کړه چې خواري کاشي ار سره په خپل اندازه باندې او تکلیف برداشتي تر ما شام کړي
څوک مټروانی کی څوک نجاری کی څوک مستری خانه کی څوک دکانداری کی
یو سړی داسې نه پیدا کیږي چې هغه دینو بیکاری کم کسان به مه حساب دا سهاره تر ماښامه پورې چې دا تکالیف ګالي د چش دپاره خو د پیسو دپاره یې ګالي یعنې دا چې تکلیف ته خلکو خوښ دی چې برداشت یې کړي خو مال یې تر خپل تکلیف ډېر خوښ دی نو چې دی کله مال ورکوي دغه مال ورکول تر هغه تکلیف تر هغه زحمت زیات زور غواړي مګر دا چې زور غواړي حضرت علی رضی الله عنه خوند ورباندې اخلي
او درېیم شی چې وایي زه ډېر خوند ورباندې اخلمه چې د کفارو سره د جهاد میدان وي سخته جګړه وي او زما د کافر سره مقابله وي او زه د خپل توره د کافر پر سر باندې پورته کړم او دی د الله د رضا دپاره او د کوپر د لمنځه وړلو لپاره سر یې په توره باندې وروهم په دغه وخت زه ډېر خوند اخلم هغه متل به مو اورېدلی وایي د جنګ خبرې خوږې میدان یې تریخ دي د میدان د جهاد میدان ته چې څوک د خپل سر په سودا ورځي دا خو اسانه خبره نه ده
دی پر دې تګ باندې خوند اخلي بیا پر دې مقابله خوند اخلي
او بیا د الله عز وجل د رضا دپاره دا ټولې سختي چې پر دې تیریږي برداشتې خو یې مګر خوند ورباندې اخلي یو د برداشتې دوه خبره ده او بل خوند ورباندې اخیستل نو که چیرې دا شی هم پتا کیو چې د الله عز وجل د لوري څخه پر عبادتو باندې دي خوند اخیستي پر دې تکالیفو دي خوند اخیستي نو ته پوسه چې الله تعالی عز وجل ستا سره محبت لري او بل علامه د دې چې الله تبارک وتعالی د یو بنده سره محبت لري هغه د مؤمن مسلمان غیرت همت او د جهاد سره محبت دی کچیری د یو چا په زړه کې غیرت وو د یو چا په زړه کې د دین د شاعرو د ماتیولو په وخت کې ناراضی راتلل او د وینه پر جوش راتلل جهاد یې خوشیدی د جهاد سره محبت وو د الله د دین د دشمنانو د لمنځوړلو سره محبت وو ته پوسه چې د دې کس سره د الله محبت دی کله کله داسي چې خلق د الله عز وجل د دین احکام ماتي نعمل او حتی بعض کسان د الله د دین احکام نافذول جرم بولي حتی بعض خلق د الله د دین احکام دا د بشر د حقوقو خلاف عمل بولي تاسو پوهیږئ اوس د دنیا خلق دغه د دین د احکامو نافذولو ته په ښکاره باندې تشدد وایي د دین احکام څه دي حدود څه دي د قران صریح حدود دا دي السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما غل کس چې مولیدي او غلاګنه شزه چې مولیدل لاسونه یې ور پریک دا د قران آیت دی څوک وایي چې دا د آیت نه دی څوک وایي صراحتا آیت دی مگر کو د دنیا کفار وایي وای دا چې ته د غل لاس پریکې دا د بشر د حقوقو سره په ټکر کې دي دا جرم دي دا جنایت دي دا نو یوازې کافران نه وایي دا زموږ د مسلمانانو ډېر بچهان هم په دې وسره اتڼ دي هغه هم بوج په ښکاره باندې نو که چیرې یو مؤمن مسلمان داسې یو عمل وویني چې یو څوک د الله عز وجل حکم ماتوي یا یې څوک جرم بولي د ده بدن په جوش راشي د تغیرت ودرېږي د دې خلکو سره د مقابلې فکر پیدا شي چې ته څنګه د قرآن قانون د قرآن حکم ته جرم بولې او که چیرې د یو چا مزاج داسې و چې یو چا د دین احکام نه عملي کول وایي زه څه کوم زه خو د ده په ګور نه ورننوزم او که چیرې واورېدله چې پلانکي خلکو خو د قرآن قوانین دا جرم وبلل وایي ځه خدای دې دی ورک کړي ما خو نه دي ویلي زه څه کوم نه کولې ځان په شر وسره اچوم شدې چې پنځه شپې آرام ژوند وکم که دغه سې کم همت فکر ورسره وته پوسه چې د دې کس سره د الله محبت نشته د مؤمن مسلمان سره چې د الله محبت وي په زړه کې د جهاد مینه او غیرت تشکاره وي دا بل علامه او بل علامه چې الله عز وجل د یو چا سره محبت لري و انسان ته حسن التدبیر ښه فکر ورکي دا هغه فکر په وجه باندې داسې یو تګلاره اختیار کړي
چې په هغه تګلار باندې هم دین ته کار وکي، هم الله راضي کی، هم مسلمانان خوشاله کی، او هم ځان او نور مسلمانان په هلاکت کې وانه چی. داسې یو تدبیر دا دین چې تر موږ پورې را رسېدلی دی، دا په حکمت را رسېدلی دی، په تدبیر را رسېدلی دی، په حکمت را رسېدلی دی، په تدبیر را رسېدلی دی، د جهاد په توره را رسېدلی دی، د مسلمانانو په غیرت او په همت را رسېدلی دی. نه یوازې تدبیر کار کولی سي، ښکاره خبرې دي، پټې به نه سره کړو. نه چې تدبیر نه وي یوازې جهاد هم نه سي کولی، تدبیر جهاد واړه وي، غیرت به هم وي، همت به هم وي، د دین سره به محبت هم وي، بیا دا دین مخته ځي. که یوازې سړي حکمتونه او تدبیرونه په مخه اخیستي په دنیا کې غټ غټ مملکتونه وه، دا تدبیرونه یې کول، او بیا قاله مبارزه وکړل، حکومت ته ځان ورسوي، امریکایان به 15 ورځو را چپه کړل. یوازې په تدبیر هم نه کېږي. که جهاد وي تدبیر نه وي ورسره هم نه کېږي، او که د مسلمانانو د دین سره محبت نه وي همت نه وي هم دا کار نه کېږي. نو یو چاته چې الله عز وجل ښه تدبیر ورکړي تپوسه، هغه تدبیر د دنیا د پیسو ګټلو لپاره نه، د دین دپاره. نو تپوسه چې د دې کس سره د الله محبت، دا څو علامې دي چې علماو ښودلي دي. نو اوس راسي موږ او تاسې د خپل ځانونه و دغه ترازو ته واچو، دغه ترازو باندې به ځانونه وتلو چې دغه علامې په موږ کې ستا او کیا. دا څو علامې چې ما یادې کړلې، که دغه علامې په موږ کې وې نو تپوسه چې د الله را سره محبت دي، او دغه لاره به پسې ټینګه کړو. که دا علامې نه وې پکښې نو الله ته به وژاړو، دغه علامې او دا صفات به په ځان کې راولو، د علماو سره به مشورې وکړو چې څنګه ځان کې راوستلی شو، بیا به نو د الله تعالی را سره محبت وي. نو دا هر څه هم د الله په توفیق باندې کېږي. انسان خو عاجزه دی، د الله سبه توفیق غواړو. وما توفیقنا الا بالله، سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.